Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار پر 8 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو 12 خبرونه له همدې شپې پیل سوې چې د ماښام تر 8 دوام کوي. په پیل کې دوه سهارنۍ خبرې مجلې خبريږي. لومړی خبرې مجله د نیم ساعت لپاره د چیز سالې د خپل نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن چهارشنبه ده، د 1990 مریض کال د وری یا حمل لسمه چې د 2011 میلادي کال د مارچ له 1 سره برابر ده. په خبری رپورټونو کې اوري چې جرمني وایي په افغانستان کې 3 میلیونه خلکو ته د کارونو په برابرولو کې مرسته کوي. د لیبیا پر وضعیت هم راپور لرو، نور مسایل هم څېړو، خو پیل په خبرونو کوو. د افغانستان حکومت پرون ویل چې د جاپان له زلزلې او تسونامي ځپلو سره د 1 میلیون ډالرو مرسته وکړه. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونو پرون اعلان وکړه چې د افغانستان په ختیځ کې دوه عسکر د وسلولو په برید کې وژل سوي دي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې راپورونه وایي د القاعده شبکې اولی رتبه انډونیزیایي مشر چې په 2002 میلادي کال کې په بالی کې د بمي حملو په تور تر تعقیب لاندې وو، په پاکستان کې ونیول سو. د عراق چارواکي وایي چې په شمالي شهر تکریت کې په یوې حکومتي ادارې کې د یرغمل نیونې په پیښه کې د وژل سو کسانو شمیر 250 ته پورته شوی دی. د افغانستان حکومت پرون ویل چې د جاپان له زلزلې او تسونامي ځپلو سره یې د 1 میلیون ډالرو مرسته وکړه. جاپان د افغانستان یو لوی مرستندوی هیواد دی. د افغانستان د مالیه وزارت د یوې اعلامیه په خپرولو سره ویل چې دولت غواړي له جاپان سره چې د مارچ د 1 زلزلې او تسونامي سخت ځپلی د بیا رغونې په چارو کې فعاله ونډه واخلي. د وروستۍ زلزلې او تسونامي له امله په دغه هیواد کې له 8000 زیات کسان مړه او یا هم له درکه دي. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونو پرون ویل چې د افغانستان په ختیځ کې دوه عسکر د وسلولو په برید کې وژل سوي دي. ایساف د دغو عسکرو د هویت په باب څه نه دی ویلي. پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سوي بهرنیو عسکرو شمیر تر 300 اوښتی دی. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي چې په تیر یوه کال کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د خلکو د کورونو د ورانېدو د پیښو له بابته څه باندې 2 میلیونه ډالره تاوان ورکړی دی. دغه ارقام چې ګارډین ورځپاڼې د معلوماتو د ازادۍ د قانون پر اساس ترلاسه کړي ښیي چې بریتانیا د خلکو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو 1951 دوسیې منظور کړي چې او هغوی ته نقدي تاوانونه ورکړي او نورې 409 عریضې رد کړي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ په باب څو وروستي خبرونه. راپورونه وایي چې د القاعده شبکې یو عالی رتبه انډونیزیایي مشر چې په 2002 میلادي کال کې په بالی کې د بمي حملو په تور تر تعقیب لاندې وو، په پاکستان کې ونیول سو. عمر پاتک د جماعت الاسلامیه ډلې مشکوک غړی دی چې له القاعده شبکې سره ارتباط لري. د نوموړي د نیول کېدو خبر په انډونیزیا او فلیپین کې د دوو استخباراتي مامورینو لخوا ورکړل سوی دی. دوی دواړو د موضوع د حساسیت له کبله د نوم درنه شولو په شرط اسوشیټډ پرس خبري صدقه معلومات ورکړی دي. نه د سرګندې چې پاکستان پاتک نه چاپینی ولای ک د استخباراتي معلوماتو پر اساس. د عراق چارواکي وایي چې په شمالي شهر تکریت کې په یوې حکومتي اداره کې د یرغمل نیونې په پیښه کې د وژل سو کسانو شمیر 250 ته پورته شوی دی. د راپورونو له مخې په وژل سو کې لږ تر لږه 3 تنه د عراق د پارلمان غړي دي. په دې حمله کې چې 1 ساعت یې دوام وکړ او بالاخره د عراق د امنیتي ځواکونو لخوا پای ته ورسېده، شاوخوا 100 تنه نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل دی ډاډه دی چې د لیبیا مشر معمر القذافي به د نړیوالو سختو فشارونو په نتیجه کې بالاخره له واک څخه لیرې سي. د امریکا له سي ان بي سي تلویزیون سره په مرکه کې اوباما دغه راز ویل، د لیبیا د مخالفانو وسلول کول نه دی رد کړي چې هڅه کوي د قذافي له ځواکونو سیمې ونیسي او د قذافي له واک لیرې کړي. پرون د لویدیز په مشرۍ د لیبیا د راتلونکي په باب کانفرنس کې موافقه وسوه چې د تماس یو ډله به جوړیږي چې د شمالي افریقا په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره د ریولو حادثو مشري وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک د کانفرنس په پای کې ویل د دې ډلې مشري به د ختیځ د خلیج هیواد قطر کوي چې ژر تر ژره به خپل لمړنۍ غونډه وکړي.
We are united in our aims. We are united in seeking a Libya that does not pose a threat.
دایوی موږ په خپل اهداف کې متحد یو. موږ د داسې لیبیا لپاره متحد یو چې خپل اتباع او سیمه نه غواشي. د لیبیا له خلکو سره د هغه کار لپاره متحد یو چې د یو سولیز او باثباته راتلونکي پر لوري د تګ لپاره خپل لار ټاکي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د ملي امنیت وزیر چې څو کاله یې دغه دنده پر مخ بیولې لکاره ګوښه کړ. د ترکمنستان دولتي تلویزیون ویل د ملي امنیت وزیر امانوف په خپل کار کې د نیمګړتیاو له وجې لکاره ګوښه شوی دی. د بحرین پارلمان پرون د خپلو یولسو شیعه غړیو استعفاوې منظور کړې. دغو یولسو غړیو د پارلمان له پنځو نورو سره یو ځای تیره میاشت وروسته له هغې خپلې استعفاې وړاندې کړې چې د حکومت ضد مظاهره کوونکي وځپل سول. او وروستۍ خبر ده چې د ترکیې صدراعظم رجب طیب اردوغان پرون د هراق د کردستان سیمه وکتله. اردوغان چې سیمه ییزو خلکو یې ښه هرکلی وکړ لومړنی ترکیې مشر دی چې دې سیمې ته ځي. اردوغان د عراق د کردستان د سیمې په مرکزي ښار اربیل کې د هغه هوایي ډګر د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخیسته چې د یو ترکی شرکت لخوا جوړ شوی دی. د افغانستان سیمې او نړۍ څو وروستي خبرونه مو واوریدل. ورزو د رپورټونو برخه ده. په راپورونو کې اوري چې آلمانیا جرمني پرون اعلان کړ چې په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې به 3 میلیونه وزګار خلکو ته د کار په برابرولو کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشرې په کندهار کې د ملکي تلفات په باب اندېښنه څرګنده کړه. په هلمند کې پوځیان هڅه کوي د دوی له لوري د وژل شویو او ژوبلو کسانو خپلوانو ته تاوان ورکړي. د لیبیا د راتلونکي په باب په لندن کې د جوړ شوي کانفرنس ګډونوالو د تماس د یوې ډلې پر جوړولو موافقه وکړه. آلمانیا جرمنی چې د مهال په افغانستان کې تقریبا 15000 پوځیان لري پرون اعلان کړ چې په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې به 3 میلیونه وزګار خلکو ته د کار په برابرولو کې مرسته وکړي. دغه هیواد د اقتصاد او پراختیايي چارو وزیر پرون په مزار شریف کې وویل چې په دغو ولایتونو کې به د بیا رغونې ځینې مهمې پروژې هم پیل کړي. نور تفصیل له مزار شریف څخه د سمیع الله غوښتن پر پورت کې.
آلمان هیواد د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د 3 میلیونه بیکاره کسانو لپاره د کار کولو د شرایطو په برابرولو کې مرسته کوي. دا خبره د جرمني هیواد د اقتصادي او پراختیايي چارو وزیر دریک نیبل په مزار شریف کې په یوه مطبوعاتي غونډه کې وکړه او ویل د افغانستان د بیا جوړونې لپاره هر کال آلمان هیواد 430 میلیونه یورو لګښت په پام کې نیولی و. ورڅخه ترلاسه شوې تجربې ښیي چې پایلې یې په سیمه او په ځانګړې توګه په بلخ ولایت کې بریالۍ دي. د خلکو د ژوند سطحه لوړه شوې ده او په دغه ولایتونو کې امنیتي حالت د قناعت وړ دی. د آلمان هیواد په ملکي برخه کې مسلکي پرسنل زیات کړی دی چې د افغانستان په شمال 5 ولایتونو کې د بیا جوړونې په برخه کې ټاکلي لاندینی اهداف پر مخ وړي او پلي کوي یې.
So wollen wir helfen dazu beizutragen für weitere 3
Nein, weil ich Programm lade ich da Afghanistan per Shamal ki tar 3 million ziyad kasano ta de kar kawal sharait barabar ko aw hasa kawu che de ratung kal tar khatme do pa da wilayatun ki 2 million insanan de chak pak bo ta las ras ray paida kli aw 200 km sarak de biya jodawne char par mak khul kigi aw ya de bal khul da dum de bul swale yo aw de wilayat tar man sarakuna pasasi dawal jod aw kir pre achawal kigi pa da wilayatun ki walas tekhniki aw maslaki khu ځي جوړوي ترڅو د کسبونو د زده کړو کچه لوړه او د بیکارۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د آلمان د اقتصاد او پراختیايي چارو وزیر وایي آلمان پوځیان تر 2014 میلادي کاله له افغانستان څخه وځي، ولې د جرمني هیواد هڅه کوي چې په راتلونکي کې د ښوونې او روزنې په برخه کې اوږدمهاله مرستو ته دوام ورکړي. آلمان ښوونکي د ملي پولیس او ملي اردو د پرسنل د روزنې په برخه کې پاتې کیږي. د بل خالیه تمامنور د جرمني هیواد د اقتصاد او پراختیايي چارو له وزیر سره د کتنې وروسته رسنیو تووبل چې جرمني هیواد له افغانستان سره د پراختیايي پروژو په برخه کې خپل مرستې زیاتې کړې دي او غواړي د اوبو او برېښنا د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې د 230 میلیونه یورو مرسته د اوبو او برېښنا وزارت سره لاسلیک کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
دا کوچان بیچاره نه خلک په ملک پرېږدی نه حکومت ژغاري دا څه وجه ده څه نه څوک غوږ ورته نیسي او نه یې څوک شکایت تیاروي نه د بلې خوا ضرول کېږي ټکول کېږي هم په احترام خدای پامه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر کندهار ته تللی و او په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغې په جګړه کې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ملکي وګړو د سر او مال خیال وساتي. له کندهار محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یونما د بشري حقونو د څانګې مشري میرمن جورجوت ګنیون په کندهار کې په یوې خبري ناست کې وویل چې په تیر 2010 زیږدیز کال کې په افغانستان کې 2200 ملکیان وژل سوي چې د 2009 زیږدیز کال په پرتله په سلو کې 15 زیاتوالی ښیي. میرمن یونیون وویل د 2200 ملکیانو د جملې څخه یې 2080 تنه د دولت د وسلوالو مخالفینو په ځان وژونکو بریدونو او د سړک د غاړې په بمی چاودنو کې وژل سوي چې دا د ټولو ملکي تلفاتو په سلو کې 15 جوړوي. د میرمن ګینیون په باور پاته 340 تنه ملکیان د افغان او په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لخوا په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي چې د دې په باور دا په سلو کې 14 جوړوي او د 2009 زیږدیز کال په پرتله 26 په سلو کې ټیټوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې دغې مشري وویل په تیر کال کې 462 تنه ملکیان د ترور په پیښو کې وژل سوي چې د دغه پیښو زیاته برخه په کندهار او هلمند ولایتونو کې وه.
This year in 2010 we found that 2000
دا وای په 2010 زیږدیز کال کې د تاوتریخوالی په پیښو کې د وژل سوو ملکیانو ارقام چې زموږ سره ثبت سوي 2200 تنه دي. په تیرو څلورو کلونو کې 8022 تنه ملکیان وژل سوي چې د هر کال په تیرېدو د تلفاتو دا کچه لوړه سوي. میرمن جورج ګونیون په خپلو خبرو کې د افغانستان په جګړه کې د شکیلو غاړو وغوښتل چې د ملکي کسانو خوندیتوب ته زیات پام وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر په کندهار کې ویل چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له کبله اندېښنه لري. له کندهار څخه ګاونډي ولایت هلمند ته ورځو. په دې ولایت کې بهرني پوځیان هڅه کوي چې د دوی له لوري د وژل سویو او ژوبلو خلکو خپلوانو ته تاوان ورکړي، خو یو شمېر سیمه ییز شکایت لري چې پیسې اصلي خلکو ته نه رسیږي. دا مسله انګریزي ورځپاڼې ګارډین څېړلې ده چې احمد شیبری وړاندې کوي.
د هلمند په ناوه ولسوالۍ کې د لوی لالا کوچنیانو په خپل کور کې لوبې کولې چې د برېټانیایي پوځیانو د درنې وسلې وې مرمۍ چې هدف یې خطا کړی و د دوی پر کور ولګېده. لوی لالا 18 کلن دی، د سوداګر دی. د ده په وینا برېټانیایي ځواکونو پر هغې ډلې شک کړی و چې د کب نیونکو سیل ته راغونډ شوي وو چې د برېښنایي جنریټر په واسطه یې کبان نیول. په پیښه کې یوه 15 کلنه نجلۍ ووژل شوه او دوه ماشومان معیوبه شول. د دې ترڅنګ چې دا کوچنیان ولګېدل، دغه ډول تیروتنې دا خطر هم پیدا کوي چې افغانان د تلفي ځواکونو پر ضد شي. لوی لالا وویل بهرنیان ما ته راغلل او ویې ویل چې دوی خواشینی دي ځکه چې ته د امنیتي کاروان د امنیت مسؤول یې. ناټو روغتون ته د لګېدلو ماشومانو لپاره هلیکوپتر واستوله او د نږدې 1400 یورو معادل پیسې تاوان ورکړ. لوی لالا زیاته کړه چې بهرنیو ترې وغوښتل چې ویې بخشي او د سیمې مشرانو هم ورته وویل چې ودې بخشي. لوی لالا بیا وویل دا ماشومان وو، طالبان نه وو، خو زه پوهېږم چې سهوان لګېدلی دي. نوموړي بیا وویل زه تعلیم نه لرم خو په دې پوهېږم چې تاسو وسلې ته ضرورت لري څو امنیت راولئ. بهرنیو ځواکونو د تاوان ورکولو سربیره له لوی لالا سره د هغه پله د جوړېدو قرارداد وکړ چې $8000 به پرې مصرف شي. یو شمېر خلک بیا د هلمند په نورو سیمو کې شکایت لري چې بیا تاوان مشرانو او متنفذو خلکو اخیستی دی او وسلې خلکو ته نه دی رسېدلی. د حاجي مرزا خان په نوم د هلمند یو اوسیدونکی وایي د باباجي په سیمه کې د ده پر کور په بمبارۍ کې د ده دوه ورونه ووژل شول. دی په خپله میرمنې او زوی ټپیان شول. حاجي مرزا خان دا هم وویل چې موږ نه پوهیږو چې دا خلک څه فکر کوي او څرنګه استخبارات لري. حاجي مرزا زیاته کړه انګریزان راغلل او ویې ویل چې موږ ډېره بخښنه غواړو خو تر اوسه یې تاوان نه دی راکړی.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
دا خبری مجله تر اونیمه بجو ده. د ننګرهار ولایت دوه قومونه د یوې لوی دشتې پر سر بیا له یو بل سره په جګړه کې ښکیل سوي دي. د موضوع تفصیل له جلال آباد ته د داوود وفا په رپورټ کې اوري.
د ننګرهار ولایت د شینوارو دوه قومونه سیپای او علي شیرخیل له تیر یو کال راهیسې د رغزي په نامه د یوې لویې دښتې د ملکیت پر موضوع په خپلو کې په شخړه اوښتي. تیر کال د دواړو خواوو ترمنځ په جګړه کې ګڼه مرګ ژوبله وشوه. د دوی ترمنځ د اوروبند تیږه ایښودل شوې وه چې دوه اونۍ مخکې بیا ماته شوه او په کې یو تن مړ او درې تنه زخمیان شول. اوس دا دی د شینوارو یوې سیمه ییزې جرګې یو ځل بیا لس ورځنی اوربند ټینګ کړ او په دواړو خواوو یې د ستونزو د حلولو غږ وکړ. د سیپای قام یو تن مشر حاجي ملک عثمان وویل 6 میلیونه روپۍ د ضمانت په توګه جرګې ته سپارلې.
داغه جرګي ملاتړ حکومت وکړي او قاتلین چې موږ کسانې چې جرګې به چې قاتلین قانون موږ ته وسپارل. دغه ننګرهار کې چې تاسو دې کنه دا ټول دې قومونه راځاتلې دي. دولت دلته خپل داسې د دیوانه نه کړی کړي وای نو دا تښتې او جلال آباد ښار نه کته همداسې دا تښتې ټولې خپلې کړې دي او که د دولت کا فرمان ازي د ټول منګه ول لپای پر د اوس دولت راځي په خپل دغه شروع کړي چې منګه لخرې مو سره جوړ کړو کومه کوم سره چې کومه کې دولتي ځا چې هغه سب کړی هغه په دولت منګول ته اوس پاره او غاشبین به تر اوسه منګه ورته تیار دي خبره ده
د علي شیرخیلو د قام پاستازي بیا چې ګل نظر اوربند و معنا وی ویل دا دخته د دوی پلرنې ملکیت دی او په څلورو حاضرو کې لکلون رئیس مړې خخیږي
نو دا بس په خپل ته زموږ په څلورو دی وی څلورو ته دریو دریو سو کالو دا څه په نامه باندې مندلا دا درمخیل کام په اوس کې را کړی چې زموږ درمخیل بیا موږ دا درمخیل جوړیږي زموږ کام دا غوښته ده چې موږ سره شینواري په لیار باندې لیار وکړه سره شیدې زیات به راسره وکړه
دغه موضوع د حل لپاره په تېر یو کال کې دوه ځلې د ولسمشر کرزي ځانګړی هیئت ننګرهار ته راغلی و د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی وویل اوسنۍ روغه جوړه د والي په هڅه شوې
تېره ورځ پورې یو ځل بیا والي صاحب د پنځو ولسوالیو شینوارو قومونو سره ناسته وکړل او بالاخره د پنځو ولسوالیو شینوارو قومونو استازي وټاکل شول دوی دا والی صاحب ته ډاډ ورکړ چې دوی په منځ کې ګرځي او دوی به د دوړو خونه واک اخلي او تیګه باخلي اوس نو راپور والی صاحب ته راورسېد چې دوړو خونه د لس یا دولس ورځو په شاوخوا کې واک اخیستل شوی دی تیګه کې خدل شوی دی موږ امیدوار یو چې په همدغه ورځو کې یو مناسب حل پیدا شي او د یو لوی ولسي ناورین مخه ونیول شي
ننګرهار ولایتي اداره وایي دا دخته دولتي ده او باید دولت ته وسپارل شي
په افغانستان کې د سهار او بجې او شپاړس دقیقې دي د دې خبري مجلې په دویم نیمایي کې نور رپورټونه هم لرو خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې آلمانیا جرمنی پرون اعلان کړی چې په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې به 3 میلیونه وزګار خلکو ته د کار په برابرولو کې مرسته وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر پرون په کندهار کې د ملکی تلفات په بام اندیشنه څرګنده کړه د افغانستان حکومت پرون ویل چې د جاپان له زلزلې او سونامي ځپلو سره یې د 1 میلیون ډالرو مرسته وکړه د ناتو تر مشرې لاندې ایساب ځواکونو پرون اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې دواس کړ د وسلولو په بریټ کې وجل سوي دي په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه ده چې راپورونه وایي د القاعده شبکې یو عالی رتبه انډونیزیایي مشر چې په 2002 میلادي کال کې په بالی کې د بمی حملو په تور تر تعقیب لاندې و په پاکستان کې ونیول شو د عراق چارواکي وایي چې په شمالي شار تکریت کې په یوې حکومتي اداره کې د یرغمل نیونې په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر اته 50 ته پورته شوی دی د امریکا ولسمشر براک اوباما وویل دی ډاډه دی چې د لیبیا مشر معمر القذافي به د نړیوالو سختو فشارونو په نتیجه کې بالاخره له واک څخه د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د ملي امنیت وزیر چې څو کاله دغه دنده پر مخ بیولې له کاره ګوښه کړ اوس به جنقه الکوزی ته غوښ سو چې زنو غربي ورسپانو پر افغانستان کومي تفسیر خبري کړی دي
انګلستان چاپ ګاردین ورسپانې پورسته غنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې پړې او مقاله لیکلې او د پل پکر خو کې راغلي د امریکا پوز د هغو زورونکو عکسونو له وجه شي د آلمان شپیګل مجلې خبره کړي او محتوای د امریکا د خلکو د ارزښتونو او معیارونو څخه لري دي بخنه غوښتي ده شپیګل مجلې لیکلي وو د عکسونو د جنگي جرمونو په تحقیقاتو پورې مربوط دي او عاملین د امریکا د پوز د پنځمې لواء عسكر دي چې د واشنگتن ایالت په سیاتل ښار کې ځای په ځای دي ګاردن لیکي د پنځو امریکایي عسکرو له ډلې څخه چې په افغانستان کې زړه دردونکي عمل ترسره کړي یو تن جيري مي مورلاک تیرونی په پوزي محکمه کې په افغانستان کې د ملکی خلکو د قتل په تور په څلورشت کاله بند محکوم شو مورلاک محکمه ته ویلي و ملکی افغانان قصدن وژلي په د امریکا دفاع وزارت په ویلامي کې ویلي موږ ځواب ویلو ته ژمن یو او غواړو چې محاکمه علني ترسره شي په دې کار سره به خلکو ته معلومه شي چې د امریکا حکومت د قربانیانو په وړاندې د مسؤلیت احساس کوي ماسکو ټایمز رسپانې په روسي غنه کې د ناتو او روسي ترمنځ د توغندیو په دفاعي سیستم کې همکارۍ ته اشاره کړې او د مقالې په برخه کې لیکي د پرتګال په مرکز لیسبن کې د ناتو مرشیزي غونډه کې روسي او ناتو د توغندیو دفاعي سیستم کې د همکارۍ رامنځته کولو چوکاټ جوړ کړ د رسپانې په باور ک ناتو او روسیا په دې اړه کوم تړون لاسلیک کړي نو دا به د روسي امریکا او ناتو د اړیکو په بدلون کې یو ستره لوبه وي رسپانې لیکي له ناتو سره د روسي د دفاعي همکارۍ د تړون په ضرب العجل یا وروستۍ نیټه نیمایي وخت تیر شوی او دواړه اړخونه باید په مسلې کې د اهمیت وړ پرمختګ وکړي ماسکو ټایمز وړاندې لیکي د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس زیار وست ماسکو ته ډاډ ورکړي چې د دوی د توغندیو دفاعي سیستم د روسي هستوي ستراتیژیکو ځواکونو او دغه راز عصري بلاستیکي توغندیو ته نه متوجه بلکې یوازې د ایران لخوا د ویشتونکو توغندیو دفاع ته ایښودل کیږي ورسپانه لیکی د امریکا دفاع وزیر د مارچ په 22 نیټه مسکو ته د سفر پر مهال د روسیې دفاع وزیر اناتولی سردیکوف سره وکتل او یوازینی شی چې ذکر کړ هغه دا و چې مسکو او واشنگتن د توغندیو د دفاعي سیستم پر سر اختلاف لري.
د کابل بانک په اړه د افغانستان بانک د رپورټ یو نسخه نیویورک ټایمز رسپانې ترلاسه کړې ده او په دې رپورټ کې د یو شمېر کسانو د پورونو په اړه معلومات خپره شوي دي. په دې اړه تفصیل له احمد شبر څخه اوري.
خاص خلکو له کابل بانک څخه آزادانه پور اخیستی دی. دا د هغې سرمقالې سره لیک دی چې نیویورک ټایمز رسپانې خپره کړې ده. ورسپانه لیکي کله چې د افغانستان د ولسمشر د مرستیال یو ورور او د هغه یو نږدې خپل ته د تیلو د سوداګرۍ لپاره پیسې پکار شوې نو له کابل بانک څخه یې 19 میلیونه ډالر پور کړې. کله چې د ولسمشر یو ورور د سیمنټو په یوې فابریکې کې پانګونه کوله نو 2.9 میلیونه ډالر یې له کابل بانک قرض واخیست. همداراز د 6 میلیونه نور ډالر په دوبۍ کې د کور د اخیستو لپاره له کابل بانک پور کړې. کله چې د کابل بانک رئیس خوشتل چې په کابل کې نوي اپارتمانونه ودان کړي نو د بیا له کابل بانک نږدې 30 میلیونه ډالر پور کړي. د دغو پورونو شرط دا و چې نه پکې تضمین وو او نه هم بانکي ګټه او تر اوسه په خپل وخت بانک ته نه دی ورکړل شوی. د نیویارک ټایمز په وینا دا څو بیلګې دي چې د افغانستان مرکزي بانک په خپل رپورټ کې اشاره ورته کړې ده او دا څرګندوي چې خاصو خلکو څرنګه د افغانستان له دغې سترې مالي مؤسسې د یو شخصي بانک په ډول ګټه اخیستې ده. د ورسپانې په باور اوس دوی پوښتنې دي، ولې د افغانستان دولتي چارواکو په خپل وخت په دې برخه کې ژر اقدام نه دی کړی؟ دوهمه پوښتنه دا ده چې ولې د کابل بانک سهم لرونکو او چارواکو تر 900 میلیونه ډالر ډیر پور د سیاسي روابطو له مخې ورکړی دی؟ د افغانستان د مرکزي بانک د اکتوبر د میاشتې په رپورټ کې ویل شوي دي د دې لپاره چې له سیاسي اغیزه استفاده پټ شي شفافیت او حساب ورکول د جعلي توپ قرباني شوي دي. د مرکزی بانک پر رپورٹ کې همدارز ویل شوی دی چې لډیر وخت راهیسې د کابل بانک وضع خراب ده او له همدې امله مرکزی بانک دا مسله چیړي چې دا بانک په امانت کې واخیستل شي. نړیوال پولیس صندوق هم ویل دي چې تر هغه به په افغانستان کې بیا کارونه پیل نکړي چې کابل بانک په امانت کې نه واخیستل شوی. د نیویارک ټایمز په وینا تر اوسه دا معلومه نه ده چې افغان حکومت په کابل بانک منحل کړي کنه، خو د مرکزی بانک پر رپورٹ کې ویل شوی دی چې د افغانستان حکومت ته به دا ډیره ګرانه پریوزي. د مرکزی بانک ویاند اسحاق علوی وای تر اوسه پر تخنیکی مسایلو بحث شوه دی، خو مرکزی بانک او افغان حکومت تر اوسه د کابل بانک د برخلیک په اړه پریکړه نه کړې. د مرکزی بانک د رپورت لمخې د کابل بانک مسولانو دوه ډوله بانکي حساب درلود، یو ډول جعلي حساب چې په کابل کې وو او بل سم حساب چې په دوبۍ کې د شاهین په صرافۍ کې وو. دا صرافي د کابل بانک د رئیس شیرخان فرنود ده. حقیقي حساب کله هم مرکزی بانک یا بهرنیو محاسبینو ته چې د بانک تفتیش کاوه نه دی سپارل شوی. د پیسو د نړیوال صندوق چارواکي او لویدیز ډیپلوماتان په دې باور دي چې د کابل بانک له چارواکو او سهم لرونکو سره د حساب کتاب وشي څو پر بانکي سیستمونو بیرته افغانان اعتماد پیدا کړي.
او بیا هم د کابل بانک د لنجې په باب، د افغانستان مرکزی بانک وایي چې د کابل بانک د تړل کېدو په حق له هیڅ ډول فیصله نه ده سوې. د افغانستان بانک هغه بهرني راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوي وو افغان دولت فیصله کړې چې کابل بانک منحل کړي. دغو راپورونو د خلکو او په تیره بیا د بانک د مشتریانو اندېښنې راپارولې دي. تفصیل له کابله د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د افغانستان مرکزی بانک د بهرنیو خبری رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې افغان حکومت تصمیم نیولی چې کابل بانک وتړي. په دې وروستیو کې ځینو رسنیو په تیره واشنگتن پوسټ لیکلی چې افغان حکومت د امریکا او د پیسو د نړیوال صندوق د فشار له امله پریکړه کړې ده چې تر راتلونکي یوې میاشتې پورې د کابل بانک د تړل کېدو کار پیل کړي. د افغانستان د مرکزی بانک مشاور سید اسحاق علوی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د کابل بانک په حق له داسې یو غوسه پریکړه نه ده شوې. ده وویل
د مرکزی بانک او دولت لوري تر اوسه د کابل بانک په حق له کوم تصمیم نه دی نیول سوی. راپور د کابل بانک د مسلې له واقعیتونو سره سمون نه لري. راپور وایي د کابل بانک پانګه به امانت وي. دا څرګندونې هیڅ معنی نه لري او ګونګې څرګندونې دي.
واشنگتن پوسټ دا هم ذکر کړی دی چې افغان حکومت پریکړه کړې ده چې د کابل بانک ټوله پانګه امانت کړي تر څو پکې نوره پانګه ونه لویږي. خو مرکزی بانک وای چې د بانکداري د قانون لمخې وس مهال نه کابل بانک او نه نور بانکونه کولای شي چې پانګې واچوي. د کابل بانک د تړل کېدو په حق له د واشنگتن پوسټ راپور په هیواد کې د خلکو او په تیره د هغو چې په یاد بانک پیسې لري اندیښمن کړي او هر سړی په بې صبرۍ سره هڅه کوي چې د دوی پیسې له بانکه وباسي. خو د مالیې د وزارت مشاور نجیب الله منلي ازادي راډیو ته وویل چې د بانک ستونزه د بانک کورنۍ ستونزه ده او پکې د خلکو پرتې پیسې له هر ډول زیان څخه خوندي دي. ده وویل
د مالی وزارت باید د مرکزی بانک هر هغه تصمیم چې د کابل بانک د مشتریانو ګټې او مجموع کې د افغانستان د بانکي نظام د ثبات تضمین وکړي شي د هغې به ملاتړ وکړي. د کابل بانک همداران په دې برخه کې خپل مسؤلیت لري چې هغه به د مرکزي بانک لخوا تصمیم وکړي چې په څه ډول د هغوی سره برخورد کوي، مګر د مشتریانو پیسې تر اوسه پورې خوندي دي. همداران چې د کابل بانک د بحران په پیدا کولو کې برخه لرلې ده، دا هغه باید پوښتنه وشي. مرکزی بانک لخوا به په دې اړه باندې تصمیم وکړي چې دوی څه وخت کوم مقام ته راځي، بس ځینې باید پوښتنه وشي.
په وروستیو څو میاشتو کې کابل بانک په ناڅاپي توګه له یو لړ مالي ستونزو سره مخ شو چې د پانګوالو د اندېښنې سبب او د بانک اعتبار زیانمن کړ. خو دولت وساره او روانو چارو او کنټرول ته یو کمیټه وټاکله. دولت دا هم وایي چې د بانک ستونزه به د بانکي اصولو سره سم اواره شي. دا چې دا ستونزه به څنګه او کله اوارېږي دا به هم معلومه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د لیبیا د راتلونکي په اړه د لندن په نړیوال کانفرنس کې د دې هیواد لپاره د تماس د ډلې پر جوړېدو موافقه وشوه. په دې کانفرنس کې د نړۍ د 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی و. تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د لندن په نړیوال کانفرنس کې په شمالي افریقا کې د ثبات پر لارو چارو او په دې اړه چې د لیبیا مشر معمر قذافي باید د هغو اقداماتو مسؤل وګڼل شي چې تر اوسه په دې هیواد کې کړي بحث وشو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د دغه کانفرنس په پای کې پرون وویل چې د لیبیا په اړه د تماس نوې ډله به چې مشري به یې د قطر په غاړه وي ډېر ژر په کار پیل وکړي. هیګ زیاته کړه د کانفرنس ګډون کوونکو ژمنه وکړه چې د لیبیا په اړه به د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک مواد په بشپړه توګه عملي کوي.
موږ په خپلو هدفونو کې ګډ دریز لرو. د لیبیا په اړه زموږ غوښتنه دا ده چې دا داسې یو هیواد وي چې نه خپلو ادباو، نه هم سیمې او نه هم له هغې وړاندې ګواښ رامنځته کړي. موږ غواړو د لیبیا له خلکو سره کار وکړو چې دوی په سوله او امن کې خپله راتلونکې وټاکي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د کانفرنس ټول ګډونوال په دې نظر و چې د معمر قذافي حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وویل چې د معمر قذافي پر ځواکونو به حملې تر هغو دوام وکړي تر څو د لیبیا مشر د ملګرو ملتونو ټول شرایط منل نه وي. کلینتن دغه راز د امریکا پر دریز ټینګار وکړ چې قذافي باید له قدرت لرې شي. کلینتن وویل په دې کانفرنس کې د لیبیا د حکومت له مخالفینو سره د مرستو پر موضوع خبرې وشوې، خو د مخالفینو د مجهز کولو په اړه کومه پریکړه ونه شوه. میرمن کلینتن وویل د لیبیا په عملیاتو کې به ناتو اساسي ونډه ولري.
د شمالي اتلانتیک شورا به له خپلو متحدینو سره د میز تر شا په لیبیا کې د ناتو د عملیاتو مستقیم تنظیمونکي او د اجراءاتو د اوامرو صادرونکي وي. دا بلکه په افغانستان کې د نړیوال مرستندوی ځواک ایساب ته ورته یو میکانیزم وي.
په عین حال کې وسلوالو مخالفینو چې د قذافي پر مهمو ځایونو د ائتلافي ځواکونو د هوایي حملو په مرسته د لویدیز پر لور ډېر پرمختګ کړی. پرون د هغه په پلرني ټاټوبي سرت کې د قذافي پلو ځواکونو د توپونو او ټانکونو د ډزو له امله په شاتک ته مجبور کړی شول. د راپورونو له مخې جګړه په مصراتا کې چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده هم روانه ده. په مصراتا کې چې د لیبیا دریم لوی ښار دی، د قذافي پلوي ځواکونه پر مخالفانو حملو ته دوام ورکوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
احمد سهیل له بلخ ولایت لیکي که طالبانو د پاکستان په لارښوونه کارونه نه کولای نو د سړک جوړونې خوار کارګران به نه وژل. سړک د عامو افغانانو لپاره جوړیږي، نه د امریکا لپاره. طالبان د پاکستان په فرمایش فعالیت کوي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه یو آباد او آرام افغانستان نه غواړي. جمال ناصر د ننګرهار ولایت له حصارک غلجي ولسوالۍ څخه لیکي زموږ په لیسه کې نه سم رسیدلي ښوونکي سته او نه هم کتابونه او نور درسي مواد. د پوهنې وزارت باید زموږ ستونزه ژر تر ژره حل کړي. اوریدونکو خپل نوم نه دی لیکل زیاتوي چې د غزنی او خوست ولایت ته یو شمیر پاکستانی پنجابي کډوال په غیر قانوني ډول راستنه سوي دي چې د خیرات ټولولو په پلمه شپې ورځې تیروي. معلومه نه ده چې دوی اصلا څه کوي. اړوند مقامات باید په دې اړه اقدام وکړي. او د لوګر د ازرینا علي عباس خان صدیق لیکي چې د درسونو په زده کړه کې مو ډیره خواري وکړه، په 12م ټولګي کې مو هم ډیر زیار وایست، خو زموږ د هیلو خلاف ډیر کم محصلین په انتون ته لار مومي. د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونه باید د ستونزې تجدید پاملرنه وکړي. په افغانستان کې 1:30 سوې دویمه سهارنۍ خبري مجله له مصطفی صدیقی ووري.
تشکر از خودت، ساله خسته نباشی. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.6 اف ام 100.5 میشنوید. امروز چهارشنبه دهم ماه عمل سال 1390 است که برابر می شود با 30 ماه مارچ سال 2011 میلادی. با ما باشید و پیشتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان بشنوید. این هم سرخط تازه ترین خبرها. جرمنی وعده کرده که زمینه کار را برای 3 میلیون افغان در شمال کشور فراهم خواهد ساخت. حکومت افغانستان گفته که برای قربانیان زلزله ژاپن $1 میلیون کمک کرده است. بر اساس گزارش ها یک عضو ارشد القاعده در پاکستان دستگیر شده و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز اطمینان کرده که سرانجام معمر قذافی رهبر لیبیا از قدرت کنار خواهد رفت. این هم مشروع تازه ترین خبرها. جرمنی وعده کرده که برای 3 میلیون افغان در شمال کشور زمینه کار را فراهم خواهد کرد. این موضوع را وزیر فدرال جرمنی در امور اقتصاد و انکشاف در مسافرت اخیرش از ولایت بلخ گفت. جرمنی در بازسازی افغانستان نقش کلیدی داشته است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. حکومت افغانستان دیروز اعلان کرد که برای قربانیان زلزله و سونامی ناشی از آن در ژاپن $1 میلیون کمک کرده است. این در حالی است که ژاپن یکی از کمک کنندگان اصلی افغانستان به شمار می رود. وزارت مالی افغانستان در یک اعلامیه گفته است دولت می خواهد در بازسازی ژاپن که در 11 ماه مارس قربانی زلزله شدید و سونامی شد نقش فعال داشته باشد. در نتیجه این زلزله و طوفان در ژاپن بیش از 27,000 نفر کشته و ناپدید شدند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید در یک سال گذشته از بابت تلفات به افراد ملکی و خسارت به خانه های مردم در افغانستان بیش از $2 میلیون جبران خساره پرداخته است. ارقامی که بر روزنامه گاردین رسیده نشان میدهند که بریتانیا برای 951 قضیه خساره مالی، جراحت و مرگ تاوان نقدی داده و 409 عریضه پرداخت تاوان را رد کرده. به اساس این اطلاعات حد وسط تاوانهای پرداخت شده هر یک بیش از $3,000 می باشد که چند برابر کمتر از مقدار است که قربانیان تقاضا کردند. وزارت دفاع بریتانیا می گوید که این پولها اکثراً به خاطر نشان دادن نیت نیک پرداخت می شود نه به حیث مسئولیت قانونی. بر اساس گزارش های یک عضو ارشد القاعده در پاکستان دستگیر شده است. گفته می شود عمر پاتک اندونزیایی در ارتباط با بمبگذاری سال 2002 میلادی در جزیره بالی تحت تعقیب بود. پاتک یک عضو مظنون گروه جماعت اسلامیه مربوط با شبکه القاعده است. خبر دستگیری او از سوی دو مقام استخباراتی در اندونزیا و فلیپین داده شد. هر دو مقام بدون ذکر نامشان با خبرگزاری اسوسییتد پرس صحبت کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز اطمینان کرد که سرانجام معمر قذافی رهبر لیبیا تحت فشار شدید بین المللی از قدرت کنار خواهد رفت. اوباما همچنان در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت که مسئله مثلث ساختن شورشیان لیبیایی را رد نمی کند. در این حال یک کشتی جنگی آمریکا 22 راکت نو توماهاک را بر ذخایر سلاح قذافی در ترابلس پایتخت لیبیا شلیک کرده است. در تحول دیگر داریم که در کنفرانسی که تحت رهبری کشورهای غرب دیروز در لندن برگزار شده بود برای تشکیل یک گروه تماس در مورد لیبیا توافق ایجاد شد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا:
ما در هدف خود متحد می باشیم. ما خواهان یک لیبیایی می باشیم که هیچ تهدید بعدبای خود به منطقه و یا فراتر از آن بار نیاورد. و با مردم لیبیا کار کنیم تا خودشان سرنوشت آینده خود را با صلح و ثبات تعیین کنند.
با گفته وزیر خارجه بریتانیا، گروه تماس لیبیا را قطر رهبری خواهد کرد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر در همین مجله خبری با رادیو آزادی باشید. باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 7:35 به وقت کابل است و رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و در ادامه این مجله خبری. جرمنی زمینه کار را برای 3 میلیون افغان در شمال افغانستان فراهم میکند، وعده وزیر فدرال این کشور در امور اقتصاد و توسعه. شاگردان آقچه جوزجان میگویند در مکتبشان آب آشامیدنی ندارند.
حمیدالله همراه فرابیستم و مشکل ما وقتی که گرمی شد اکثرا بچه ها دیگر ضرورت به آب پیدا میکنن و متاسفانه دیگر آب ما در اینجا شور است. بعض وقتا خودم آب شور هم بعد سرست ما نمیباشه.
دهقانان در جوزجان از دست مگس خربوزه به فقان آمدند.
کشت مارم خورده، خربوزه مارم خورده، ایچ مفاتش نرسید.
در پهلوی اینها مرور داریم بر مطالب چاپ شده در روزنامه های جهان در مورد افغانستان و از تازه ترین تحولات در لیبیا و سوریه هم گزارش های خواهید شنید با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که پیشتر هم گفتیم، جرمنی وعده کرده که برای 3 میلیون افغان در شمال کشور زمینه کار را فراهم خواهد ساخت. این موضوع را وزیر فدرال جرمنی در امور اقتصاد و انکشاف در مسافرت اخیرش از ولایت بلخ گفت. اکنون بیشتر در این مورد از زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف بشنوید.
آلمان برای 3 میلیون نفر در افغانستان زمینه کار را مساعد می سازد. وزیر فدرال آلمان در بخش اقتصاد و انکشاف در طی سفرش به مزار شریف در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک به رسانه‌ها گفت با کمک هایی که در بخش اعمار مجدد افغانستان صورت گرفته، سالانه دولت آلمان حدود 430 میلیون یورو را در نظر گرفته که نتیجه این کمک ها مثبت بود. درک نیبل علاوه کرد که در ولایت بلخ سطح زندگی مردم بالا رفته و وضع امنیتی هم بهتر است.
So wollen wir helfen dazu beizutragen für weitere 3 Millionen Menschen Zugang zu Einkommens und Berufsmöglichkeiten zu schaffen.
ما در نظر داریم که برای حدود 3 میلیون انسان زمینه کار و اشتغال را مساعد بسازیم، به خاطر که ابتدا مکتب تکنیکی در نو ولایت شمال افغانستان ساخته می شود که یک تعداد آن در ولایت بلخ می باشد. زمینه این مساعد می شود که افراد بیاموزند و زمینه کار بعد از آن برایشان مساعد گردد. و افزود که اهداف بسیار مشخص در بخش پیشبرد کارهای اعمار مجدد در شمال افغانستان بخصوص در 5 ولایت شمال دارند. درک نیبل وزیر فدرال آلمان در بخش اقتصاد و انکشاف گفت که تا ختم سال آینده 2 میلیون نفر امکانات دسترسی به آب پاک آشامیدنی داشته باشد. در حدود 700 کیلومتر سرک ترمیم و یا نوسازی می گردد. آقای نیبل در ادامه اضافه کرد می خواهند که حدود 3000 طفل دیگر افغان امکانات رفتن به مکاتب را پیدا کنند. همچنان عطا محمد نور ولی بلخ در این کنفرانس خبری روی صحبت هایش با وزیر اقتصاد آلمان معلومات داد. طبق گفته های آقای نور، پیشنهاد وی به جانب آلمان کم ساختن نیروهای نظامی و تمرکز بالای بخش های انکشافی است که بیشتر ساختن مصارف در بخش انکشافی با سازی و ظرفیت سازی باشد. درک نیبل وزیر اقتصاد و انکشاف آلمان در مورد گفت که نیروهایشان تا سال 2014 میلادی افغانستان را ترک میکنند. انکشافات امنیتی نشان میدهد به خصوص سپردن مسئولیت امنیت ولایت بلخ به نیروهای افغان که دو طرف کار خوبی را در این ولایت انجام دادند.
Wir werden allerdings im Bereich der Ausbildung von Polizei und Soldaten
نیروهای ما زمانی که افغانستان را ترک هم کند در بخش تعلیم و تربیت پلیس و اردوی ملی آموزگاران ما باقی میمانند و حمایت خود را ادامه میدهند. ولی ما کوشش میکنیم که در آینده ها در بخش تعلیمات ملکی در راستای علم و تربیت زیادتر همکاری داشته باشیم. ولی بلخ در این کنفرانس نقش نیروهای نظامی آلمان را در اکثر مناطق شمال مؤثر دانسته گفت که برنامه های کاری آلمان زیربنایی میباشد و از برنامه های انکشافیشان قدردانی کرد.
گزارش بود از زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف. فکر نو با جوانان. بزودی از رادیو آزادی. دهخانان جازجان باز هم از مگس خربوزه شکایت دارند. این حشره دشمن حاصلات خربوزه دهخانان است. آنان میگویند از چندین سال است که حاصلات خربوزهشان خراب می شود، ولی مسئولان هنوز مشکلشان را مرفوع نساختند. باز هم در این مورد بین که از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جازجان بشنویم.
دهاقین ولایت جازجان میگویند مگس خربوزه آفتی است که از 6 سال بدین سو خربوزه ها را تخریب میکند، اما هنوز دولت قادر نشده تا این مرض را به درستی تشخیص و جلوگیری نماید. صورت خان یکی از دهاقین قریه افغان تپه شبرغان میگوید در پهلوی مگس خربوزه در ماه های حمل ثور و جوزا، ملخ نیز سیلاسا بر مزارع ما حمله برده، تمام زراعتی که داریم به خصوص گندم، رشقه و سایر کشتارها را از بین میبرند. این دهقان گفت دولت بعد از آن که تمام زراعت از بین رفت فقط وعده همکاری را برای ما میدهد.
کشت مارم خورده، خربوزی مارم خورده، هیچ مفاتش نرسیده. نه دما کدی گفته چی درس میتیم، نه عملی کدیم، نه آمدیم با چشم سر ندیدیم. ما تقریبا 400 جریب زمین داریم یا 2000 جریب زمین از قوم ما است. دقت ما هم آیت نه به نظر دیدیم، نه دواج دیدیم، نه هم گپ سخن کدیم از داد. ملخ همیت از داد سر ما دا بار یور ترفتیم. گل برد یک نان خورده نترسیم.
صورت خان دهقان گفت اگر مقامات مسئول در این راستا آنها را یاری نرساند، مزارعشان امسال نیز نابود خواهد شد. انجینیر رشید رئیس اداره زراعت و مالداری جازجان میگوید که آنها برنامه‌هایی را به خاطر جلوگیری از این امراض آغاز کرده‌اند. بنابر گفته‌های رئیس اداره زراعت جازجان، این کمپاین در 8 ولسوالی که از ناحیه بروز امراض نباتی دچار مشکلند عملی می‌شود.
ما امیدوار هستیم ساعاتی که به اصطلاح ملخ بروز میکنه با آدرس ما تلفن بکنن و مردم محل همکاری بکنن تا بتانیم حین بروز در نقطه بروز ملخ‌ها را ما از بین ببریم.
مرجان همت مسئول بخش مجادله با آفات نباتی وزارت زراعت که در یک سفر کاری به شبرغان آمده است گفت در سال جدید برنامه‌های وقایوی را روی دست داریم. وی افزود به خاطر جلوگیری از امراض نباتی کارمندان ریاست زراعت در سراسر کشور تحت آموزش قرار خواهند گرفت تا همراه با دهاقین فعالیت‌های کاریشان را آغاز کنند.
و این باید توسط مردم خود تطبیق کنید. از اینا مردم هستند. ما بخش تکنیکی هستیم، برای شروع را نشان میدیم. وسایل تا ضرورت است، در جایی که دوا ضروره برایشان میدیم. در جایی که بخش تکنیک با میخانیکی بر اینا کار است، کار خودشان دیگر میکنند.
اما دهاقین ولایت جازجان مدعی‌اند که در حال حاضر ملخ‌های نوزاد و کفشک در مزارع زراعتی پیدا شده و اگر مسئولین در فکر از بین بردن آنها نباشند، رو به افزایش خواهد بود. دهاقین این ولایت در سال روان بیش از 25 هزار هکتار زمین را گندم و حدود 2 هزار هکتار زمین دیگر را سبزیجات و حبوبات کاشته اند.
گزارش بود از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جازجان. باز هم گزارش دیگری داریم از جازجان، این بار شکایت در مورد دیگری. یک تعداد از شاگردان در ولسوالی آقچه شکایت دارند که در مکتبشان آب آشامیدنی ندارند. آنان میگویند که آب موجود در مکتبشان شور است و غیر قابل نوشیدن. بازم عالم رحمانیار هم با شاگردان صحبت کرده و هم با مقامات جازجان و این گزارش را دارد.
ادی از شاگردان لیسه ذکور آقچه میگویند فعلا ما شاگردان آب خوردنی خود را از حوض‌ها میگیریم که از یک سو پاک نیست و از سوی دیگر بسیار شور است. در زمین سه تن از شاگردان مکتب ذکور آقچه بر رادیو آزادی گفتند شاگردان و معلمین ما چندین بار به خاطر رفع این مشکل به مسئولان ارائه داشتند که تاکنون جواب مثبت دریافت نکردند.
اسم حمیدالله علی است، یک تن از متعلمین سنف 12 مکتب لیسه ذکور آقچه هستم و مشکل دیگه بسیار مهم است و باید بگویم آب نوشیدنی ما نداریم در مکتب خود. آب ما شور است، هوا گرم است. بادزی
حمیدالله همراه فرابیستم و مشکل ما وقتی که گرمی شد اکثرا بچه ها دیگر ضرورت به آب پیدا میکنن و متاسفانه دیگه آب ما در اینجا شور است. بعض وقتا خودم آب شور هم بعد سرست ما نمیباشن. باز بچه ها مجبور هستن دیگه، وقتی که بسیار مجبور شدن باز مجبور هستن بیرون از مکتب میرن به خاطر آب.
اما اسدالله بهرامی ولسوالی آقچه گفت که در سال جاری مشکل مشکلات شاگردان و اهالی این ولسوالی از طریق تطبیق پروژه های جدید مرفوع خواهد شد.
ببینین ما پیشتر خدمت عرض کردیم یکی از مشکلات عمده مردم ولسوالی آقچه آب و آشامیدنی و زراعتی و مردم این اگر چی صحیح نیست، مثلا از آب روانی که در جوی ها غیر صحیح است از اون ناگزیر استفاده میکنن. ما چای عمیقی که چند چای عمیق از بعض محصوها کنده شد نتیجه نداد، وقت یک سال دوام کرد شیرین بعد از او به تلخ تبدیل شد. ما پیشتر خدمتتان عرض کردیم آب تحت الارضی یعنی زیر زمین ولسوالی آقچه مفید و مؤثر نیست، آب با آشامیدنی نمیشه. ما یک پروگرام داریم.
کمبود آب یکی از مشکلات عمده است که تنها اهالی آقچه نه بلکه باشندگان ولسوالی های همجوار آن، منگجیک، مردیان، فیض‌آباد و خانقانیز با آن مواجهند. بسیاری از مردم ولسوالی های پنجگانی آقچه شکایت از این دارند که در گذشته دولت از انتقال آب از دریای آمو بارها وعده داده بود اما با وعده هایش عمل نمی کند.
گزارش بود از عالم رحمانیارو. حالا ساعت 7:45 به وقت کابل است و رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 FM 100.5 میشنوین. یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. جرمنی اعلان کرده که زمینه کار را برای 3 میلیون افغان در شمال کشور فراهم خواهد ساخت. حکومت افغانستان گفته که برای قربانیان زلزله ژاپن 1 میلیون دلار کمک کرده است. بر اساس گزارش ها یک عضو ارشد القاعده در پاکستان دستگیر شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز اطمینان کرده که سرانجام معمر قذافی رهبر لیبیا تحت فشار شدید بین المللی از قدرت کنار خواهد رفت. و همچنان تا لحظات دیگر خواهید شنید که در کنفرانسی که تحت رهبری کشورهای غربی دیروز در لندن برگزار شد برای تشکیل یک گروه تماس در مورد لیبیا توافق شد. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا طبق وعده غفور متین مرور دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه های جهان در مورد افغانستان. همراه رادیو آزادی باشد.
روزنامه یک گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود راجع به قتل مردم ملکی توسط عساکر امریکایی در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. اردوی امریکا به علت نشر عکس‌های آزاردهنده‌ای که در مجله شپیگل آلمان به چاپ رسیده معذرت خواسته و گفته است که محتوای این عکس‌ها دور از معیارها و ارزش‌های مردم امریکا می باشد. مجله گفته است این عکس‌ها مربوط به تحقیقات جنایات جنگ می گردد که مرتکبین آن اعضای لوای 5 امریکا می باشند که در جنوب سیاتل ایالت واشنگتن مستقر می باشند. به نوشته روزنامه، جریمی مورلاک اولین شخص از جمله 5 عسکر امریکایی می باشد که در هفته گذشته بعد از تثبیت جرم قتل مردم ملکی در افغانستان توسط محکمه نظامی به 24 سال زندان محکوم گردید. مورلاک در محکمه گفته است این عمل او یک بخش از پلان عمدی برای قتل افغانهای ملکی بود است. اما وزارت دفاع امریکا در یک اعلامیه گفته است ما در این مورد به جوابگویی خود را متعهد می دانیم و اجازه می دهیم تا روند قضایی برای آشکار ساختن موضوع ادامه بدهد و فکر کنند که حکومت در برابر قربانیان به شمول پذیرفتن هدایات حمایوی به منظور اطمینان از محاکمه عادلانه مسئولیت دارد. روزنامه دیگر ماسکو تایمز در شماره اخیر خود در ارتباط روابط روسیه با ایالات متحده امریکا مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در اجلاس ماه نوامبر ناتو در لسبون، روسیه و ائتلاف ناتو ماه جون را به حیث ضرب العجل پیشرفت در انکشاف یک چارچوب برای همکاری در مورد موشک‌های بالستیکی دفاعی تعیین کردند. اما اگر یک موافقتنامه در این زمینه حاصل شود، در آن صورت بازی در روابط روسیه با ایالات متحده امریکا و ناتو تغییر خواهد کرد. هرچند هر دو طرف هنوز در نصف رای این ضرب العجل قرار دارند، اما هر دو جانب باید پیشرفت‌های قابل ملاحظه در این مورد به نمایش بگذارند. روزنامه در ادامه مقاله می‌نویسد. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در میان مقامات غربی آخرین شخصی می باشد که تلاش می نماید موسکو را اطمینان بدهد که سیستم دفاع موشکی پلان شده آنها نه نیروهای استراتژیک اتمی روسیه را هدف قرار می دهند و نه هم توانایی آن را دارند تا موشک‌های بالستیکی پیشرفته میان قاره روسیه را حائل شوند یا قطع کنند، بلکه قصد آنها دفع خطر موشک‌های ایران می باشد. اما بعد از ملاقات 22 ماه مارچ با وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف، یگانه چیز را که گیتس می توانست بگوید این بود که واشنگتن و مسکو روی موضوع با هم اختلاف نظر دارند.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی. حالا به این گزارش بشنویم در مورد تحولات در افغانستان. لوی سرانوالی افغانستان شایعات را رد کرد که گویا رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا از سوی لوی سرانوالی بازداشت شده است. امان الله ایمان سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان به روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که نورالله دلاوری فقط به خاطر ملاقات با عنایت الله قاسمی وزیر اسبق ترانسپورت و هوانوردی افغانستان به لوی سرانوالی انتقال داده شده بود. این در حالی است که آقای قاسمی دو روز قبل به اتهام فساد اداری از سوی لوی سرانوالی افغانستان توقیف شد. بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنوید.
لوی سرانوالی افغانستان میگوید که نورالله دلاوری رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان به خاطر داشتن دوسیه اختلاس ممنوع الخروج شده است. امان الله ایمان سخنگوی لوی سرانوالی در صحبت با خبرنگاران همچنان گزارش هایی را رد کرد که گویا آقای دلاوری از سوی لوی سرانوالی توقیف شده است.
آقای نورالله دلاوری رئیس آیسا در قضیه فساد اداری که متهم قرار گرفته بود مطابق پرنسیب تحقیق غرض مقابله شد با محترم عنایت الله قاسمی وزیر اسبق ترانسپورت به توقیفخانه کابل انتقال داده شد و بعد از پروسه اکمال تحقیق مجددا رهسپار وظیفه‌اش گردید. هر گونه تبصره رسانه ها در این مورد موجه نمی باشد.
برخی دیگر از اعضای سابق کابینه افغانستان به فساد اداری متهمند که عنایت الله قاسمی وزیر اسبق ترانسپورت و هوانوردی یکی از این افراد است که به اتهام اختلاس 9 میلیون دلار به روز دوشنبه سوی لوی سرانوالی افغانستان توقیف گردید. سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان میگوید آقای قاسمی در یکی از قضایای مربوط به اختلاس با رئیس فعلی اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان شریک است. نورالله دلاوری پس از بخش گزارش‌های در مورد توقیفش با رسانه‌ها صحبت نکرده است، در حالی که حکومت افغانستان می‌گوید با منظور برچیدن فساد از ادارات دولتی این کشور تلاش‌های همه‌جانبه را انجام می‌دهد، اما در این حال انتقادهای وجود دارد که با افرادی که در رده‌های بلند دولتی وظیفه اجرا می‌کنند و به فساد اداری متهمند برخورد قانونی صورت نمی‌گیرد. اما گفته می شود بازداشت عنایت الله قاسمی که یکی از افراد بلند رتبه سابق حکومت افغانستان به شمار می رود تا حدی از میزان نگرانی ها در خصوص عملکرد ارگان های مبارزه با فساد اداری با افراد فاسد در افغانستان می کاهد.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، و حالا می پردازیم به تحولات در جهان. در کنفرانسی که تحت رهبری کشورهای غربی دیروز در لندن برگزار شد در مورد تشکیل یک گروه تماس در باره لیبیا توافق شد. در این کنفرانس نمایندگان 40 کشور و سازمان بین المللی شرکت داشتند. به گفته وزیر خارجه بریتانیا گروه تماس لیبیا را قطر رهبری خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمی عباس.
در کنفرانس لندن در مورد کوشش‌ها برای ایجاد ثبات در آفریقای شمالی و مسئول دانستن معمر القذافی به کارهایی که در لیبیا انجام می‌دهد بحث صورت گرفت. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیک در پایان کنفرانس در لندن گفت گروه تماس جدید تأسیس که توسط قطر رهبری می‌شود به زودترین فرصت کار خود را آغاز خواهد کرد.
آقای هیگ افزود اشتراک کنندگان کنفرانس تعهدات خود را برای عملی کردن کامل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد لیبیا ابراز داشتند. ما در هدف خود متحد می باشیم. ما خواهان یک لیبیایی می باشیم که هیچ تهدید بعدبای خود به منطقه و یا فراتر از آن بار نیاورد و با مردم لیبیا کار کنیم تا خودشان سرنوشت آینده خود را با صلح و ثبات تعیین کنند. آقای هیگ اظهار داشت اشتراک کنندگان در کنفرانس همه به این نظر بودند که حکومت معمر القذافی مشروعیت خود را در لیبیا از دست داده است. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون اظهار داشت که در این کنفرانس در مورد کمک‌ها به مخالفین حکومت لیبیانی صحبت شد، ولی هیچ نوع تصمیم در مورد مسلح ساختن مخالفین اتخاذ نشد و افزود که در این کنفرانس کمک‌های غیرنظامی به مخالفین حکومت لیبیا مورد بحث قرار گرفت. خانم کلینتون گفت که در عملیات به لیبیا ناتو نقش اساسی خواهد داشت.
شورای اتلانتیک شمالی با متحدین آن در گرد میز ترتیب دهنده مستقیم دساتیر اجرایی در عملیات پیمان ناتو به لیبیا می باشد. این یک رویش مشابه نیروهای کمک به امنیت در افغانستان ایساف خواهد بود.
در داخل لیبیا نظر به خبرها قوای مخالف حکومت معمر القذافی که در نتیجه حملات هوایی قوای ائتلاف در غرب این کشور به پیشرفت چشمگیر دست یافته بودند، دیروز در نتیجه حملات تانک و راکت حکومت از پیشرفت به سمت زادگاه قذافی در شهر سرته به عقب نشینی مجبور شدند. مخالفین در شهر نوفالیه که در 150 کیلومتری شهر سرته موقعیت دارد نیز به عقب رانده شدند. در خبرها همین طور آمده است که در مصراته نیز جنگ ها ادامه دارد و طرفداران حکومت قذافی بر مخالفین در شهر مصراته که 30 شهر بزرگ لیبیا می باشد یورش بردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در تازه ترین تحولات در شرق میانه می شنویم که حکومت سوریه که به حیث یکی از ظالمترین حکومت های شرق میانه به حساب می آید، هیچ انتظار نداشت که موج قیام های ممالک عربی به این کشور هم سرایت خواهد کرد. امروز رئیس جمهور این کشور بشار الاسد در حکومت 11 سالش با جدی ترین بحران روبروست. موج آشوب ها علیه او در چندین شهر این کشور ادامه دارد که ده ها نفر تا حالا در آنها کشته شدند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش مفصل دارد که فشرده آن را از سید سمی عباس بشنوید.
حتی در مراحل حساس خشم مردم عرب کسی انتظار نداشت که این سیلاب دامنگیر رژیم سوریه هم خواهد شد، اما برعکس رژیم ظالم حزب بعث بشار الاسد که ده ها سال با قبضه آهنین حاکمیت کرد امروز با بزرگترین تهدید و بحران روبروست. هر روز بین قوای این کشور و مظاهره کنندگان برخورد صورت میگیرد و به گفته حامیان حقوق بشر تا حال در حدود 150 نفر در این برخوردها کشته شدند. بشار الاسد که 11 سال قبل یعنی در سال 2000 بعد از فوت پدرش حافظ الاسد اداره کشورش را به عهده گرفت، با شدت تکان خورده و قرار است راه را برای اصلاحات در کشورش باز کند. دیروز بشار الاسد استعفای کابینه کشورش را قبول کرد و به زودی کابینه نو را اعلان خواهد کرد. از همه مهم این که او قرار است قانون اضطراری را که از 50 سال به این سو در سوریه حاکم است و به اساس آن حکومت این کشور تمام مخالفین خود را سرکوب میکرد لغو نماید. یک رژیمی که بزرگترین غرورش دشمنی با آمریکا و اسرائیل بود امروز خود را آسیب پذیر حس کرده است. اما برعکس در واشنگتن اکنون هیچ نوع علامت رغبت برای سرنگونی رژیم بشار الاسد مشاهده نمی شود. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون در صحبت با تلویزیون سی بی اس آمریکا چنین نشان داد که بشار الاسد یک اصلاح طلب می باشد.
Many of the members of Congress of both parties who have gone to Syria in recent months.
یک تعداد زیادی از اعضای کنگرس از هر دو حزب که در ماه‌های اخیر به سوریه سفر کردند با این عقیده‌اند که بشار الاسد یک اصلاح طلب است. چیزی که در اواخر در سوریه واقع می شود قابل نگرانی عمیق است. اما بین این عمل که طیاره ها را به پرواز آورده و شهرهای خود را بمباران کنید و استفاده از پلیس علیه مظاهره کنندگان که البته آن هم برای ما استفاده بیش از حد قدرت می باشد تفاوت وجود دارد.
تحلیلگران به این نظرند که بیانات خانم کلینتون نظر رسمی دوگانه را که در رابطه با سوریه در آمریکا وجود دارد شرح می کند. و این نظر در دو کشور دوست آمریکا در منطقه عربستان سعودی و اسرائیل هم مشابه با این می باشد. مها اعظم مدیر مشترک برنامه شرق میانه و افریقای شمالی در مرکز تحقیقات چتم هاوس لندن به این نظر است که سوریه من حیث کشور دیده می شود که با وجود بدبینی دو جانبه با اسرائیل می تواند در صلح با این کشور به سر ببرد. در داخل سوریه قوای نظامی در بندرهای آبی مهم این کشور مستقر شده و تظاهرات هم به چندین شهر سرایت کرده است. طرفداران حکومت بشار الاسد هم دیروز به سرکا برآمده و به تظاهرات گسترده دست زدند، از جمله در دمشق پایتخت این کشور.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدین. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما تا یک ساعت دیگر باز هم با شما خواهیم بود. ما حالا در این برنامه پشتو همراه سالی محمد سالی باشین. سلام و خوش آمدید.
و علیکم السلام مصطفی صدیقی. تسلیم سی افغانستان.